قدر من اوریدونکو مشال ایډو کې ستړي مشي زیم تاسو قربا اسرائیل لمومن وخت په پیښور کې د ورځې څلور بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 9 نیټه ده په روانه غړې کې باور چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ د خوشي کولو لپاره القاعده څوک مهم شخصیت تختولی شي د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او روښانه مستقبل پروګرام به هم واورئ خو اول ورزو بشیر ګوښته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي لوړ پول چارواکو ته د ورپېښو خطرونو له وجې ثبوت د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب د پل لپاره د نړیوالې مرستې خواست کړې. امریکایي چارواکي وایي د ترهګریزو بریدونو د ترلاسه کړو ګواښونو وروسته یې امنیتي تدابیر نیولي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي چې په کوټه کې نیول شوی د القاعده یو مشر یونس الموریتانی د پاکستان سره د ولې تحقیقات وروسته به امریکا ته سپارل کیږي. رحمان ملک په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو غړې خبري ناسته کې ویل چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدای شي د القاعده ډلې د دوی د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د نیول شوي کورنۍ د خلاصون لپاره جګپوړي چارواکي وتښتي. هغه وایي هغه وایي د اسامه د کور والاو د خوشی کولو لپاره د ترهګر د پاکستان له هرې صوبې څخه اهم شخصیت تښتولی شي او له دې وجې د کورنیو چارو وزارت صوبو ته د زیاتو امنیتي ګامونو د اخیستلو لارښوونه کوي. د ترهګرو ډلو خلاف به سخته کاروایي کولی شي. د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د صفه په محل پاکستان وویل چې له دې هېواد څخه د ګیسو د پایپ لاین د غځولو په پروژه کار تیز کړي. د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری وایي فرحت الله بابر وایي چې ولسمشر زرداری له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې څخه په پاکستان کې د سیلاب او بارانونو له امله اغېزمنو شو خلکو سره د مرستې خواست کړی دی. هغه وایي ولسمشر زرداری د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته په پاکستان کې د سیلاب له امله د ورانیو او اغېزمن شو خلکو حال ورکړی. پاکستانی ولسمشر د مرستې دا غوښتنه له هغه وروسته کړې چې پرون یې په سیند صوبه کې د سیلاب له امله د اغېزمنو شو سیمو دوره ترسره کړې چېرته چې د روانو بارانونو او سیلاب له امله په لکونو خلک متاثر شوي دي. په پاکستان کې تیر کال هم له سختو بارانونو وروسته راغلو سیلابونو شاوخوا 2000 کسان ووژل چې هغه ځلې زیاتره زیان په خیبر پختونخوا صوبه کې رسولی و. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې نړیوال امنیتي مرستندوی ځواک ایساف منلی چې دوی یو پوځي دوه میاشتې وړاندې په جولای کې د بی بی سی یو ځایي خبریال په ډزو وژلی و. په یوه بیان کې ایساف ویلي چې سرتیری یې په تېروتنه سره په 25 کلن احمد امید خپلواک چې د پژواک خبري اجنس خبریال هم و د اورپکې ګمان کړی و. د ایساف په مطبوعاتي بیان کې راغلی چې د امریکایي سرتیري د وسلوالې جګړې له قوانینو ښکېلتیا له مخې له حالاتو سره سم عمل کړی و. احمد امید خپلواک له هغه 28 کسانو څخه و چې د روان کال د جولای پر 28 نیټه د افغانستان د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې هغه مهال ووژل شو چې اورپکو په یوه دولتي ودانۍ برید وکړ. د امریکا د کورنۍ امنیت د ادارې وایند میټ چانډلر ویلي د 11 سپتمبر د بریدونو ترکلیزي او څو ورځې وړاندې یې د ترهګرې د دړکو په اړه باوري خونه تایید شوي معلومات ترلاسه کړي دي. د هغه په خبره د ترهګرۍ دا ګواښونه دومره و چې له پامه نه شي غورځول کېدی. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ هم وایي په دې ښار کې د خلکو د خوندي ساتلو لپاره اضافي ځواکونه ځای په ځای کوي. د هغه د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوي اسناد ښیي چې القاعده پلان درلود چې د 11 سپتمبر د 10 کلیزې په مهال په امریکا بریدونه وکړي. د 11 سپتمبر د کلیزې پر رسیدو سره د نیویارک او واشنگټن په ګډون په ټول امریکا کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سپتمبر د 11 د پیښو د 10 کلیزې پر رسیدو سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو تړون خبره بیا تکرار کړې ده. که څه هم ملګري ملتونه له ترهګرۍ سره تړلي څو تړونونه لري لکه د بمبارۍ او جهاز تښتونې د وسلو استعمال او داسې نور، خو د ترهګرۍ په اړه د یو هر اړخیز تړون په اړه په نړیواله کچه په تیرو لسو کلونو کې د خبرو اترو لړۍ د ترهګرۍ د تعریف په سر د اختلاف له امله په بیا بیا پرې شوې ده. د دې تړون لپاره پر دې اختلاف دی چې ترهګري څه ده او ترهګر څوک دی. بان کی مون استرالیا ته د خپل دورې په مهال په دې خبره د افسوس څرګندونه کړې او ویلي دي چې ترهګري په هیڅ شکل کې هم د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د کار روزګار د زیاتولو لپاره خپل پلان وړاندې کړی دی. د کانګرس یوې غونډې ته د وینا په مهال ولسمشر باراک اوباما د 450 ارب ډالرو په لګښت د روزګار پیکیج اعلان وکړ. ولسمشر باراک اوباما د خپل پلان په اړه د کانګرس غونډې ته وویل چې دا پلان به د امریکا په ولاړ اقتصاد کې یو نوی حرکت پیدا کړي او کمپنیو ته به باور ورکړي چې هغوی په پراخه کچه پانګه اچونه وکړي. هغه په سیاستوالو غږ وکړ چې خپل مخالفتونه شاته کړي او دا پلان په کانګرس کې تصویب کړي. باراک اوباما وایي
The question is whether in the face of an ongoing national crisis
اوباما وایي پوښتنه دا ده چې موږ د امریکا لپاره په دې خراب وخت کې خپل سیاستونه شاته پرېښودلی شو او د اقتصاد د ښه کولو لپاره یو څه کولی شو او که نه. په امریکا کې د بېروزګارۍ کچه دا وخت 9.1% ده او راکمول یې د 2012 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالیتوب په خاطر د ولسمشر باراک اوباما لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د بشیر غاخ نو اوریدل او تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او په روانه غړی کې بعد نور ریپورتونو ترڅنګ واوري. د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن د کورنۍ خوشی کولو لپاره ترګر څوک اهم شخصیت تختولی شي.
کسی بڑی شخصیت کو وہ کسی بھی صوبے سے اغوا کر سکتے ہیں اسامہ کی فیملی کو چلانے کے لیے.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي کچری امریکا غواړي چې پاکستان د ایران سره د توانایي په لړ کې لوزنامه ونه کړي نو بیا د امریکا د پاکستان د توانایي ستونزه حل کړي.
موږ خود امریکای پابندیانو پابند نه یو. اگر چا باندې پابندی لګي موږ باغې باندې پابندی لګي. اگر امریکای کار کوي امریکا غواړي چې موږ دا ونه کړو موږ ته د بادشاہ ڈیم فینانس کی.
په جنوبی وزیرستان کې ځایی خلکو په وانا کیډ کالج کې په تعلیمي سرگرمیانو شروع کېدو باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې.
میر کیډیټ کالج باندې ډېر زیات خوشحال دي چې کیډیټ کالج جنوبی وزیرستان بیا ونه کې وزدا چې کله لګیا شو د میر وطن ته د ترقی روغلا د میر بل بچه مستقبل روشن شو.
د دې رپورټونو ترڅنګ نور رپورټونه مرکه هم لرو. د دې ترڅنګ پروګرام روښانه مستقبل به هم اوري. د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب او باران څخه د اغیزمنو شوو خلکو د مرستې لپاره پر نړیوالې ورورولۍ غږ کړی دی. بلې خوا سین صوبه کې د بارانونو او سیلابونو سلسله روانه ده. سین حکومت تر اوسه په دغه صوبه کې 1 ضلع آفت زده ګرځولی دي چې په لکونو خلک یې اغیزمن شوي دي. نور تفصیل د سیمینا د مشالډو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د سرکاري ټي وي پی ټي وي لمخې د زیارت پر صدر آصف علي زرداری د سین صوبې د سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه. د دورې نه پس هغه په نوابشاه ضلع کې سیلابي اوبو کې ترکوزېدو وروسته د دې ضلع د آفت ځپلو خلکو سره وکتل او هغوی ته یې باور ورکړو چې حکومت د هغوی سره په دې ستونزمنه ګړۍ کې ملګری دی. په دې موقع صدر آصف علي زرداری وینا وه چې په داسې وخت کې چې پنجاب صوبه د ډینګي تبې او سین د سیلابونو او بارانونو په لومه کې دی د سیاست وخت نه دی بلکه د آفت ځپلو خلکو سره د مرستې وخت دی. د صدارتي ترجمان په وینا صدر آصف علي زرداری د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو سره دې مرسته وکړي او په دې حقله یې د اقوام متحده جنرل سیکرټري بان کی مون سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي. بلې خواته د سین صوبې ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ چارواکو ویلي دي چې اوسنو بارانونو د سین صوبې 1 ضلع ځپلې دي چې پکې تر اوسه 1,098 کسان مړه شوي دي او د دې ترڅنګ یې د دغې ضلعو په پټو کې ولاړ د پنبې فصل ته سخت زیان اړولی دی. هلته بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې د سیند په متاثره سیمو کې به لا هم باران دوام ولري. د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته داسې ویل:
آینده 24 ساعتو کې په سیند کې باران خو به کیږي خو درمیانه درجې والا باران دی. یو نیم علاقه کې تھوڑا تیز باران به کیږي. یہ رد دو درې ورځې بنورې لګ او د دې نه کم شمالي سیټي هغه کې کېدې شي هغه کې چانس تا چه یو دو دری ورځې تیز باران چانس تره.
د یادونه وړ ده چې پروس کال سیلابونو او بارانونو هم سین صوبې ته سخت زیان اړولی وو. حکومت هغه وخت د صوبې څلرش ضلعې افت زده ګرځولې وې. تیر کال سیلابونو او بارانونو په لکونو انسانان بې کوره کړي وو. د تیر کال سیلابونو څخه متاثره شوي خلک لا په مکمله توګه بحال شوي نه وو چې یو ځل بیا د دې صوبې خلک د بارانونو او سیلاب له افت سره مخ شوي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا د مشال ریډیو خبریالان دي چې تاسو ته خبرونه او د غرنګو نور معلومات د پاکستان دننه هغه راټولوي او په افغانستان کې هم زمونږ خبریالان شته. او اوسام یو ریپورت لرو. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې ترهګر د اسامه د کورنۍ د نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره د بعضې مهمو کسانو تښتولو منصوبه جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه ځینې افغان کډوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي او د دوی افغانستان ته واپس لیږلو لپاره به ملګرو ملتونو ته یو خط لیکي. دا خبرې نوموړي په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وکړي چې په اړه یې ریاض موسی خیل نور تفصیل کوي.
سرخار اسلام آباد کې د ایران د خارجه وزیر سره د ملاقات وروسته خبریالو سره خبرو کې د رحمان ملک وینا وه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې په زړه پورې کردار ترسره کړی دی او د دې لپاره لوی قربانۍ هم ورکړې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې تیرو ورځو کې د کوټې نه سره د ملګرو نیول شوی د القاعده غړی یونس الموریتانی د پاکستان سره دی او دی به د خپل کار ختمېدو وروسته امریکې ته حواله کولی شي. د اسامه بن لادن د کوروالو په اړه د یو تپوس په جواب کې رحمان ملک زیاته کړه،
کسی بڑی شخصیت کو وہ کسی بھی صوبے سے اغوا کر سکتے ہیں اسامہ کی فیملی کو چلانے کے لیے.
د اسامہ د کوروالو د خوشی کول لپاره ترهګر د هر صوبې نه څوک هم اعلی شخصیت تختولې شي او د دې اطلاع پر اساس داخله وزارت ټول صوبو ته هدایت جاری کړې ده چې سکیورټی لپاره د انتظامات نور هم سخت کړي شي. زه بیا هم دا خبره کوم چې جند الله، تحریک طالبان، القاعده او دغه رنگ ټول یو خلک دي. د دوی مطلب یو دی، د دوی کار یو دی او د دې ټول زیان پاکستان او اسلام ته رسی. د دوی خلاف به سخت کاروایی کولی شي او زموږ سکیورټی ادارې د دې توان لري.
طالبانو یا القاعده ته د اسامه د کوروالو څومره ضرورت دی او دا چې داسې بیانونو سره به د قانون نافذونکو ادارو او عامو خلکو په حوصلو څه اثر پرېوزي، په دې اړه راته د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سعد محمد وی.
زما په خیال باندې دا عجیبه غونډه کې بیان دی، زه خو په دې باندې پوهېږم چې د مقصد څه دی. اول خو د اسامه چې کومه فیملی دا هغه چې څه معلومات ته حاصلې دي شو هغه خو به تر اوسه پورې د پاکستان او د امریکې استخباراتي ادارو هغه ټول داغې نه معلومات اخیستې. دویمه خبره دا ده چې که هغه آزاد هم کړی شي او القاعده ته حواله شي نو هغه خو هغې دپاره به یو ډېر لوی بوج وي. بل داسې خبرونه که وین چې دغه دي نو هغه صرف استخباراتي سطح باندې چې کوم دی وي او چې ته قوم کوه د دې نه فایده څه ده، دې کې خو به الټه نقصان کېږي د حکومت په اقداماتو باندې، په څه د خلکو یقین پاتې شي.
رحمان ملک وینا وا چې هغه به ملګرو ملتونو ته یو خط لیکي چې پکې به خواس کولی شي چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي، ځکه چې دا خلک پاکستان کې په بدمنو او بمی چودنو کې ککړ دي. د افغان کډوالو پاکستان کې د ژوند جواک او هلو زلو په حق لراته د سیمایزو او دفاعي چارو کارپو خادم حسین وی
پورې چې دا خبره ده چې دا کډوال په ډېره غټه توګه په دې ترهګرۍ کې ملوث دي. ما خیال دا دی چې د دې دپاره مونږ سره ثبوت نشته. د افغانانو نه زیات دلته عربین او ازبکان چچن زیات بوختي دي ټول واقعاتو کې. د دنیا د نور ملکونو خلک دلته راغلي دي او د ترهګرۍ په تنظیمونو سره ملګري دي. ما علم کې داسې یو سروې نشته چې آزاد افغان کډوالو په ترهګرۍ کې د ملوث کېدو په بنیاد شوي. زما خیال دی چې اول چې کوم خبره ثبوت ترې رسیدلې ده د هغې په ضد عملیات وکړی شي. بیا چې کوم خبره ثبوت ته نه ده رسیدلې نو هغه ثبوت ته ورسولې شي.
خپلو خبرو اترو کې رحمان ملک په ځان لګېدلې ټول تورونه بې بنیاده او دروغو ګرځول او هغه خبرونه هم رد کړ چې ګنی د ده په ځای بابر اوان یا بل څوک وزیر داخله جوړول کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اردن کو تاسو د ماشال ریډیو خبرونه اوري او سم یو ریپورت لرو. ایرانی وزیر خارجه علی اکبر صالحی د مهال د پاکستان په سفر دی. د سفر مخه د دوه هیوادونو ترمنځ د توانایي او اقتصاد په لړ کې اړیکې پیاوړې کول دي. خو په ایران د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو له کبله پاکستان ایران سره په اړیکو مضبوطولو کې د پلمو نه کار اخلي او امریکا نه خفه کول غواړي. راځي چې هم په دې موضوع د مجید بابر دا ریپورت واورو.
د ایران وزیر خارجه علی اکبر صالحی دا مهال د پاکستان په دوره دی. د خاغلی صالحی او د پاکستان د خزانه د وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه ورځو د خبرو اترو نه پس راپورونه دي چې پاکستان د ایران هغه دواړه غوښتنې ونه منلې چې یو پکې هند ته د تجارت لپاره ایران ته لاره ورکول وو او بل د ایران لخوا د مجوزه د ګیس د پایپ لاین د غزولو لپاره مالی مرستې ورکول وو. د راپورونو تر مخه پاکستان د اتلسم دواړخیزه اقتصادي کمیشن په غونډه کې په ایران د امریکا له طرفه د بندیزونو لویری دغه دواړه وړاندیزونه رد کړی دي. پاکستان هند ته د لارې نه ورکولو سبب دا ښایي چې چونکې د پاکستان او هند ترمنځ د ټرانزیټ لوزنامه نشته نو ځکه د ځمکې د لارې د خلکو د تلو راتلو او د سامانونو د وړلو راوړلو د نړیوالې معاهدې له مخه پاکستان نشي کولی چې ایران ته هند سره د ځمکني تجارت اجازت ورکړي. دې سره سره پاکستان د ایران له طرفه د ګیس د پایپ لاین د غزولو لپاره د یو نیم اربو ډالرو د مالی لګښت وړاندیز ځکه قبول نه کړو چې پاکستان یریږي چې حسنه په ایران د امریکا لخوا کوم بندیزونه لګیدلی دي د پاکستان او امریکا اړیکو ته زیان ونه رسوي. په دې اړه چې کله مو د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاندې میرمن تهمینه جنجوانه وپوښتل چې پاکستان ولې د ایران دغه دواړه وړاندیزونه ونه منل نو هغې راته صدا ځواب راکړه.
ما ته په دې اړه معلومات نشته خو غواړم چې د دې پته ولګوم چې آیا ایران د دې غوښتنه کړې ده او د دې په ځواب کې پاکستان څه ویلي. خو دا واضح خبره ده چې په دې ټولو ستونزو به خبرې اترې کېږي او دا خبرې اترې دا مهال په دوه اړخیزه اقتصادي کمیسیون کې روانې دي. په دې اړه د پاکستان د خزانې وزیر رسنیو ته هم ویلي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ډېره ښه غونډه شوې ده او د دې ښو غونډو عکس العمل به د وزیر اعظم ایران ته د دورې په موقع راښکاره شي. دغه دوره به د 11 د سپتمبر نه تر 13 نیټې پورې وي.
مخکې هم امریکې په دغه منصوبې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي خو تېره ورځ د پاکستان د خزانې وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې دوی دغه منصوبې پوره کولو سره مخلص دي. دا چې په ایران د امریکا لخوا کوم بندیزونه لګېدلي دي آیا پاکستان هم د دغه بندیزونو دایره کې راځي او کنه؟ د پاکستان د خارجه او خزانې پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې که امریکا غواړي چې پاکستان ایران سره د توانایي په لړ کې لوسنامي ونه کړي نو بیا امریکا له پکار دي چې زمونږ د توانایي د بحران په حل کولو کې پاکستان سره مرستې وکړي.
خود امریکی پابندیان اور پابند نہیں ہوں کہ اگر چاہ مندے پابندی لگی مونگا باغے مندے پابندی لگی اگر امریکی کار دے اور اگر کدے کے انویسٹمنٹ کو واڑی اور کمرشلی وائبلی مونگ تک آلٹرنیٹیو اگر نخی نہ ضرور پکار دے آخر اور کمرشل ڈیل لے دے کس پولیٹیکل خبر دے مونگ طرف سے نہیں دے مطلب داخو نہ دے مونگ سر خو بیسٹ سور سمجھا دے والے چھ دے کے بل وطن نہ راضی ایران میں نیز گیس مونگ تراش بے مانے خو مونگ سر خو آلٹرنیٹیو جگہ نہیں تھا کہ امریکہ واڑی چھ مونگا داو نہ کرو مونگ تا دے بادشاہ ڈیم فائنینس کی صرف 120 million dollars اگر اس پر امی جیسے پارے کی بھی کہہ رہی لوگر بل کے حالانکہ اماؤنٹ 7.5 billion دے اگر کیا ٹول بادشاہ ڈیم فائنینس کو رشی خو مونگ تا الٹرنیٹ ریسورسز منا کی ہوں دا مونگ تا نشی ویلی کی داو کیا ہو داو مکے.
دا علی اکبر صالحی پا دی موجودہ دورہ کی دا دوارو حیوازن و ترمین را دے اقتصادی او تکنیکی ہمکارے پلر کی دری یاداشتونا لاسلک شوی دی او خاغل صالحی وائی چی دغا ہمکاری با دا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا دورے نپس نور ہم زیادہ شی سیڑون کی وائی چی دا محال تر ہگرائی زپلی پاکستان لپارا دا خوشالہ لارا دا تہران نہ شروع کی گی اور پاکستان لپکار دی چی پا دی اڑا اگد محالا تگلارا خپلکڑی.
د مجید بابا رپورٹ موارد چې په کې ویل شوی وو ایرانی وزیر خارجه علی اکبر صالحی د مال د پاکستان په سفر دی. د دې سفر مخه د دوه هیوادونو ترمنځ د توانایي او اقتصاد په لړ کې اړیکې پیاوړې کول دي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل
اوریدونکو تاسو په وروستۍ نیمایي کې پروګرام روښانه مستقبل هم اوریدئ چې خو سیو رپورت په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې 9 ماشومان د پولیو د ناروغي ښکار شوي دي چې د څلورو تعلق د پېښور ضلع سره دی. په دې وجه پېښور د پولیو لپاره حساسه سیمه ګرځول شوې ده. په دې لړ کې په یو تازه غونډه کې د پېښور ډي سي او د
پریکړه کړې چې هغه مور پلار چې خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکول نه انکار کوي هغه به جیل ته لیږل کیږي. په دې اړه نور حال پیښور د مشالې خبريال غلام غوسره کوي.
په پیښور کې حکومت فیصله کړې ده چې هغه والدین کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکول نه انکار کوي د هغوی په ضد به سخته کاروایی کولی شي او هغوی به په دې لړ کې گرفتارول شي او جیل ته به لیږدول شي. په دې لړ کې د پیښور د ډي سي او سراج احمد خان په مشرۍ کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د سیاست لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د دې غونډې په اخله د پیښور ډي سي او سراج احمد خان مشال ریډیو ته وویل
پولیو کې منګا کمپین شروع ده په دې کې چې کم ده نو 32 یونین کونسل چې کم دي نو های ریسک ډیکلیئر شوی دي. د دې سره سره په خبر ډیسټریکټ هم های ریسک ډیکلیئر شوی دی. هغه کې منګا پرون چې میټینګ کړی ده منګا بایک علماء کرام د علاقې مشران د یونین کونسل سیکریټریان دا به ټول دی په بایسټ په جرګه به هغه والدینو ته وایي چې یا دا ستاره بچو ده پاره ده او دې کې ستاسو فائدہ را ستاره بچی ری بیماری نه بچي کې راغې باوجود هم څوک نه ور کوي نو دای خلاف به منګا کاروایی کوو او هغه به گرفتاری کو زکا چې موږ وا ډیسټریکټ پېښور چې کم ده نو دا به پولیو فری زون ډیکلیئر کو دا د موږ مهم ده.
په پېښور کې عام لس د ډي سي او د دې فیصلې هر کله کړي دي چې کوم والدین خپل بچو ته د پولیو څاڅکي نه ور کوي هغوی به گرفتارول شي.
اصل نه خو د کرک کو سیدون کم او نور خان خټک د ما نوم دی او هماجی دوه خزی دی او یو په کرک کې دا اغه څلور مشومان دی او یو خزه می دلته په خور کې دا اغه درې مشومان دی او جی ورته چو ولې نه جی بالکل دا او چې د کیمه فیصله کړي دا فیصله خو خدا دا خو په کار دی چې بل ډي سي او سیب چې څه فیصله کړي دا ان شاء الله د سره موږ اتفاق ته او موږ دې باندې خوشاله یو.
ولې ځنی خلک په دې نظر دی چې والدین ته د پولیو په لړ کې د سزا ورکولو په ځای هغه په دې په کول پکار دی چې د پولیو ساسکي د دوی د بچو د صحت لپاره ضروری دی.
پدې زمانو غلام یوسف د زر باجوړ سیدون کې عمل در موچي کار کوم خیبر سپر مارکیټ ها جمعه هوته کلی چې راتلم یو میاش مخکې مند خپل ماشوم یو وزوی دی او هغه ته مده قطری کړی دی. دې پیسې له خدما د خل چې ان شاء الله د 100 دی او ته نه ورکول شي هغه دې بده لکه تسلی دی ورکول شي چې ایا دا داسې ډیر پر شه دی چې دا تاسو د نسخان نه راتونکو وخت لپاره د ماشوم لپاره یو صحیح فیصله جوړی کړه که دوی د مثال کې علاج دی کنه علاج خو سنت طریقه ده هر سړی کولی شي دا د مرض د مخنیوي لپاره دي ته سزا نه ورکول شي دي ته لکه په دې خبره دي تسلی دی ورکول شي یا دا ښه کار دی دا غلط کار نه چې موږ تاسو کو
ولې د پولیو د کمپین لوړپوړو چارواکو د پیښور د ډي سي او سراج احمد خان د دې فیصله هرکلی کړی دی. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ای پی آی مشر ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل
دا مده په دې یو مایده شوی دی چې موږ د دې ټول دنیا نه د پولیو د مرض به ختمو هغه کې پاکستان هم دا دفتونه کړی دی او دا وعده وعید کړی دی چې د پاره دا یو قومي مواریخ و موجوده وخت کې پاکستان د پولیو د پاره ډیر بدنام دی چې دوی لا اوسه پورې ناکام دي چې د دې لپاره به زه دا ووایم چې په کار دا دی چې په ټول ملک حکومت داسې اقدامات وکړي چې د دې خبرې گنجایش پاتې نه شي چې څوک دې انکار وکړي ځکه چې دا قومي مقصد دی چې کله قومي مقصد ته کم خلک نقصان رسوي نو هغه په مطلب د اخلاقو او د مذهب او د هر قانون په دایره کې هغه مجرم ګرځېدل کې دي.
د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په وو ضلعو کې د پولیو په ضد کمپین روان دی او دا کمپین د خیبر پښتونخوا د دغه وو ضلعو نه علاوه په هغه د یونین کونسلونو کې هم روان دی کوم چې د پولیو لپاره حساسې ګرځول شوی دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو د 2001 کال د ستمبر په 11 نیټه د امریکا په مختلفو خارونو کې ترګریز بریدونه سره شوي وو چې په نتیجه کې څه باندې 3000 خلک وژل شوي او ګڼ شمېر جوبل شوي وو. دغه بریدونو پلا د القاعده ترګریز ډلې پر سر اخیستې وه. اوس چې دغه بریدونو لسمه کلیزه را نږدې کیږي په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د تازه ترګریزو بریدونو خطرې موجودې دي او حمله دی لکبله په دغه خار کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی دی. په دې اړه د مشالېډو د خبر مرکزي څنګه یو رپورت برابر کړي چې د اوتخټ کې تاسو ته په پښتو باندې وړاندې کوي.
د امریکا په نیویارک خار کې د ستمبر د 11 نیټې د ترګریز بریدونو د لسمی کلیزي په موخه د نوي ترګریز بریدونو د خطر لمخه سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. د امریکا د هوم لینډ سیکیورټی د چارواکو پر وینا که څه هم دی په یقین سره نشي ویلې خو ګومان کوي چې په نیویارک یا واشنگټن کې په دې موقع ترګریز بریدونه ترسره کیدلی شي. بلخوا وایټ هاوس د دې خبرې پخلی کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما د ترګریز بریدونو د مخنیوي په لړ کې د نورو زیاتو ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی. د نیویارک ښار میئر مایکل بلومبرګ تیره شپه یو خبری کانفرنس ته ویل چې دوی سخت امنیتی ګامونه پورته کوي چې ځینې یې په نظر راځي او ځینې نه راځي.
څنګه
چې د 11 ستمبر کلیزه نږدې راځي، د نیویارک پولیسو، اف بی آی او ټولو استخباراتي ادارو سخت حفاظتي ګامونه پورته کړي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې ترهګر په دې موخه یو وار بیا بریدونه کولی شي. اوس دا خطر یقیني نه دی، زه دا واضح کول غواړم چې خطر شته خو موږ ډیر په یقین سره نشو ویلی.
بلخوا په نیویارک ښار کې چارواکو د موټرو تلاشي او دغسې د ځمکې د لاندې د ریل ګاډي د نظام د داخلي په لارو کې هم تلاشیانې کوي. په واشنگتن کې بیا چارواکي وایي چې ترګر په دغه ښار یا نیویارک کې د موټر په واسطه برید ترسره کولی شي. له دې وړاندې د امریکا په پوځي اړو هم حفاظتي اقدامات سخت کړي شوي وو، خو دا نه دي ویل شوي چې دا اقدامات د ترګریز بریدونو د نوي خبرداري سره کم تړاو لري او که څنګه. د 2001 کال د ستمبر د میاشتې په 11 نیټه په امریکا کې ترګریز بریدونه ترسره شوي وو چې په نتیجه کې یې په زرګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو.
داود خټک هم په دې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا د 11 ستمبر د پیښې وروسته په نړۍ کې لوی لوی بدلونونه رامنځته شوي دي. د دې پیښې وروسته له رامنځته شوو حالاتو چا ګټې پورته کړي او څوک تاوانیان شوي دي؟ د مشال د انګریزي څانګې همکار کرسټن کیرل د دې لسو تاوانیانو او لسو ګټونکو یو فهرست تیار کړی دی. دا څوک دي او څنګه یې ګټه او تاوانونه لیدلي؟ له عبدالحی کاکړ څخه اورو.
د مشال د انګریزي څانګې لیکوال کرسټن کیرل په پایل کې د هغو لسو هیوادونو، سازمانونو او څانګو فهرست تیار کړی چې د 11 سپتمبر له پیښې ګټه پورته کړې ده. په دې فهرست کې لومړی امریکا یاد کړي چې وایي د دوم نړیوال جنګ وروسته دغه هیواد د نېشنل سیکیورټي سټیټ یا د ملي امنیت ریاست په توګه په بېساري کچه پراخ شو. واشنگتن د دې پیښې وروسته تر اوسه پورې په افغانستان، عراق، پر دفاع وزارت او استخباراتو باندې $1,000 خرچ کړي دي. د لیکوال په وینا ایران هم د 11 سپتمبر د پیښو وروسته له رامنځته شوو حالاتو څخه په افغانستان او عراق کې ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د خپل دشمن سنی طالبانو او په عراق کې د دشمن صدام حسین حکومت نسکور شو. په دواړو هیوادونو کې ایران پلوه شیعه سیاسي قوتونه په حکومتونو کې راغلل. کرسټن کیرل روس او ترکی هم په ګټه پورته کوونکو هیوادونو کې ګڼي. روس چې د 11 سپتمبر وروسته په چچنیا کې د پوځي عملیاتو په اړه د غرب په تیره بیا د امریکا تر نیوکو لاندې و، خو د دې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتو د شریکولو د تړون وروسته امریکا د روس د بشري حقوقو پر سرغړونو خاموشه شوه. دا ډول ترکیه د 11 سپتمبر له پیښې څخه په ګټه پورته کولو سره نه یوازې د نیټو غړیتوب پر ځای وساتلی، بلکې د روس او اروپایي هیوادونو ترڅنګ له اسلامي هیوادونو لکه ایران، شام، پاکستان او سعودي عرب سره اړیکې نوري هم ښې کړې. له دې پیښې څخه ویکیلیکس ملحدانه فکر لرونکو، د افغانستان پلانګانو، د امریکا انتظامیه، نړیوالو شخصي کمپنیو او فضائی او خلائی فوجی صنعت هم ګټی پورته کړی دی. لدی ورسره لیکوال کرسټن کیرل بیا د هغو لسو فهرست جوړ کړی دی چې د 11 سپتمبر وروسته تاوانیان شوی دی. په سر کې د 11 سپتمبر په پیښه کې د وژل سو ذکر کوي. په دې پیښه کې 2,803 کسان وژل شوی وو. لیکوال القاعده هم په بایلونګ کې یادوي. دی وایي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته اسامه بن لادن او د القاعده یو شمیر نور غړي وژل شوی او نیول شوی. د 11 سپتمبر د بریدونو منصوبه جوړونکی خالد شیخ محمد په زندان کې دی او القاعده اوس د یو تنظیم په توګه په لړزان ده. پاکستان هم په هغو هیوادو کې دی چې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته بایلات کړي او تاوانونه لیدلي دي. په تیرو لسو کالو کې د بېنظیر بوټو او نورو مذهبي او سیاسي وتلو څهرو په ګډون شاوخوا 1,500 کسان وژل شوي دي. په هیواد کې مغرب ضد جذباتو له وجې لا د وړاندې موجود جهاتي خطر نور هم زیات شو. د پاکستان لوی شمېر خلک داسې ښکاري تر سیاست زیات د پرمختګ په اړه اندېښمن دي. د لیکوال په وینا د پاکستان تر عامو خلکو د هغو پیسو ګټه نه درسېدلې چې د 11 سپتمبر د پیښو وروسته اسلام آباد ته د مرستې په توګه ورکول شوي دي، بلکې زیاتره پیسې پوځ وړي دي. د دې ترڅنګ لیکوال سعودي عرب هم په تاوان لیدونکو هیوادونو کشمیري. دی وایي چې د 11 سپتمبر د زیاتره بریدکونکو تعلق له سعودي عرب سره وو او د دې هواد پاړه د امریکایانو نظر شنه دی. د پیښې د دې هواد له لوري د نړۍ انتها پسند ډلو ته د مالی مرستو خبر هم راڅرګند کړه. دا ډول په عربي نړۍ کې چې کوم پاتون سوی نو القاعده د سعودي شاهي کورنۍ لمنځ وړل غواړي او اوس هم لاري لټوي.
دا عبدالحی کاکړ چې د مشال د خبرو مرکزی څنګه رپورټ یې وړاندې کوو چې په کېول شوي وو چې د 11 ستمبر وروسته رامنځته شو حالاتو نه ګټې پورته کړې او څوک تاواني شو. او اوس وخت شوی دی په پښتونخوا کې 4:30 بجې او بشیر ګواښ هم سټوډیو ته رارسېدلې. نو راځي چې هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي لوړ پوړو چارواکو ته د اورپیکو خطرونو له وجې صوبو ته د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لارښوونه کړې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالې مرستې خواست کړې ده. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو منلې چې ځایي خبریال احمد امید خپلواکي د تیروتنې له مخې وژلې وه. په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکي وایي د ترهګرۍ له ګواښونو وروسته یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویلي چې په هیواد کې د روزګار لپاره د 1450 ارب ډالرو په لګښت اعلان شوی پیکیج منظور کړي.
لن خبرونه مو د بشیر غوخ نو اوریدل او تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او په ورستۍ نیمه کې تاسو لپاره د نور رپورټونو ترڅنګ پروګرام روخانه مستقبل هم لرو. خو اوس ورځو اسلام آباد ته چې د پاکستان د ننني ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړي نو راځي چې د دې اداریو مهم ټکي د ریاض موسی خین لورو.
د نور کله پشان نن هم ورځپاڼو د خپلو ادارتي پالیسو تر لاندې په یو شمیر موضوعاتو اداري لیکلي دي. د کې مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د پیښور په امنیتی صورتحال او د پولیسو او عامو خلکو په کردار لیکي او وایي چې بعض وخت خار ته د بارودو نه ډک ګاډي راننوتو اطلاع سره قانون نافذ کوونکي ادارې او پولیس چمتو شي او د دې پلټون لاس پوري کړي. خو بعض وخت هم دا ادارې ډیر غیر ذمہ بیانونه ورکړي او په دروغه د دغې ګاډي د نیولو اعلان وکړي چې ورسره احتیاط پریک دی او خپلو کارونو کې مشغول شي. اداري مخکلي کې چې د داسې بیانونو نه ډډه پکار ده ځکه چې کم خلک خپل احتیاط کوي هغوی بې غوره کول نه دي پکار. بل د دې سره دا هم ضروری ده چې یوازې قانون نافذ کوونکي ادارې نه بلکې عام خلکو له هم پکار دي چې په خپل چاپیرچل نظر وساتي او د څه قسمه شکمن سیس په حق لا پولیسو ته اطلاع ورکړي ځکه چې دا د هر تنظیم واري ده چې ملکی امنیت کې خپل کردار ترسره کړي او د دې سره سره احتیاط هم د لاس ورکول ندی پکار. دغه شان جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د لیک لوس په شرع لیک کړی دی او د یونیسکو په حواله وایي چې نیپال په لیک لوس کې د پاکستان نه مخکې تللی دی. خو عجیبه خبره دا ده چې روان کال کې یونیسکو د لیک لوس نړیوال ایوارډ هم د پاکستان یو پوهاند ډاکټر الابخش ملک ته ورکړی دی. ادارې لیکي چې سندو پنجاب کې د لیک لوس شرع څخه گزاره کوي خو قبایلی سیمو کې دا شرع ډیره کمه ده او د دې اصل وجه د حکومت بې غوري لا پرواہی او توجه نور کول سره سره غریبی او استادانو ته ورکوونکی لک سہولیات دي. ادارې لیکي چې باید حکومت د تعلیم اړخ ته سنجیده شي چې دا شان د ملک نه جهالت هم ختم شي او د دې سره به ترهګرۍ غربت او نورو یو شمېر ستونزو کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې اکسپرس او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د کوټې په ځانوجون کې 14 لیکلي دي. ادارې وایي چې د بدپیخه کې د اف سی مشر بریګیډیر فاروق شهزاد کور پنه خکړې شوی وو چې پکې نوموړی جوبل شو ولې د هغه د کور ودانې او یو کرنل په شمول پکې ویش تنمل شو. ادارې لیکي چې یقینا دا د القاعده د مهمو غړو د نیولو عکس العمل دی او دغه گرفتارو کې د اف سی مشر لوی کردار ترسره کړی وو. نو داسې حالاتو کې بیا ضرورت د دې خبرې وو چې نوموړي ته خصوصي سکیورټي ورکړې شوې وه یا بیا د نامعلوم ځای کې پټ کړې شوې وو. ادارې وړاندې وایي چې دا هم ټیک ده چې ځانوجون کې تن افغانې وو خو د دومره بارود د ځان سره د افغانستان نه نور وړي بلکې دته یقینا د ځایي ترهګرو مرسته ترلاسه وه. باید هغه عناصر الټولی شي چې څنګه یو تن دومره زیاته سکیورټی کې یو حساس ځای ته ننوتو کې بریالی شو او حکومت دې د ترهګرو خلاف جنگ کې د اوچتو دعوو په ځای داسې اقداماتو کې چې ورسره حقیقت کې ترهګر د ماتې سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د دمه نوړاندې تاسې د ریاض مساخنه د پاکستان د اداريو مهم ټکی اوریدل او اوس هم د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې پروجیکټ سندیکټ د ترګریز جګړه کې پاکستان ته رسیدلې زیانونو او فارم پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ افغانستان ته نړیوالې امنیتی مرستو او د دې هیواد د کورنی امنیت په اړه مقالې خپرې کړې دي. دا مقالې عبدالحی کاکړ لوستي او غټ کې په دې رپورت کې راوځي کړې دي.
په داسې حال کې چې د 11 سپتمبر د پیښې لسمه کلیزه رانږدې شوې ده، د نړۍ زیاتره مطبوعات د ترګریز جګړې د لسو کالو جاج اخلي. په دې ترڅ کې پروجیکټ سندیکیټ د 11 سپتمبر وروسته پاکستان تر عنوان لاندې د پاکستانی لیکوال شاهد جاوید برکی مقاله خپره کړې ده. لیکوال وایي د امریکا د 11 سپتمبر ترګرو بریدونو ټوله نړۍ لړزولې او پاکستان لا تر اوسه له دې لړزیدونکو حالت نه دی راوتی. د پوینا پاکستان د ولسمشر بوش لخوا د ترګریز جګړې په نامه په یو داسې جنگ کې برخه واخیسته چې ورباندې په لوی پیمانه منفي اغیز پرېوتی دی. له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته د راتښتېدونکو القاعده غړو په اړه لیکوال وایي چې دوی هلته مرکزونه جوړ کړل او پر امریکایي او نیټو ځواکونه بریدونه پیل کړل. د دې په خبره هم د دوی د ختمولو لپاره پر پاکستان فشار زیات شو. پاکستان دا وکړه چې یو خو د دې ډلو پر ضد د څه کولو صلاحیت نه لري او بل د ټولو ډلو د ځان دشمن جوړول د ده د ستراتیژیک ګټو پر ضد دی، ځکه کله چې امریکا افغانستان پرېږدي نو پاکستان به په دوی کې ځینې ډلې په افغانستان کې د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. د لیکوال په وینا دغو متضادو غوښتنو او دریځونو د پاکستان او غرب ترمنځ ځینې شخړې رامنځته کړې دي. شاهد جاوید برکی وایي چې په دې کې شک نشته چې په امریکا پاکستان ته شاوخوا 15 ارب ډالر ورکړي، خو د دې لویه برخه د پاکستان فوج وړې ده. د ده په وینا امریکایي چارواکي دا له سخاوته ډکې مرستې بولي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې د ترګریز جګړه کې د هیواد اقتصاد ته تر دې هم لوی تاوان رسېدلی دی. بلور ته فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د افغانستان د امنیتي مرستو او کورنی امنیت په اړه د دوو لیکوالانو ویلیام بی کالجول او ډیرک اس ریورون ګډه مقاله خپره کړې ده. لیکوالان وایي چې لس کال وړاندې افغانستان له سیاسي پلوه شلېدلې، له اقتصادي پلوه بې معنی او له سماجي پلوه ځپل شوی وو. د دوی په وینا طالبانو د یو کس کلنۍ آمدن 120 ډالر ته راکم کړی وو. د هیواد زیاتره انفراستراکچر یې تباه کړی وو، افغانستان یې په کورنۍ جګړه اخته کړی وو او په جغرافیایي توګه یوازې کړی وو. لیکوالان زیاتوي چې حقیقت دا دی چې نن هم افغانستان له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی، خو البته نن افغان ټولنه هغه سي ټوکړې ټوکړې نه ده لکه چې د طالبانو په وخت کې و. د دوی په وینا که څه هم باغی ډلې اوس هم د هیواد په جنوب او ختیځ کې بریدونه کوي، خو بیا هم په دې لسو کالو کې ډیر څه بدل شوی دی. د دوی په وینا افغانستان اوس یو خپلواک هیواد دی چرته چې نړیواله ټولنه په لوی پیمانه سرمایه کاری کوي او د هغه ځای ټولنه ورو ورو مخ په رغېدو ده.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي وړاندې کول. او اوس هم یو ریپورت لرو. شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې روانې دي او حکومتي ځواکونو د تازه تشدد په پیښو کې 19 کسان وژلې دي. بلخو اروپایي هیوادونو پر شام د نوي بندیزونو لپاره برسلز کې راغونډ شوې دي. د شام په حالاتو د مشالې د خبر مرکزي څنګه یو ریپورت برابر کړی چې زموږ همکار ګلیا زی تاسو په پښتو بڼه وړاندې کوي.
د نړیوال فشار باوجود شام کې امنیتي ځواکونو د حکومت پر ضد 19 فایلین په نخټو کې وژلي دي. د بشري حقوقو یو اداره عرب ټولنې چارواکي وای په تازه نخټو کې و فایلین په درخار او 15 په دمشق کې وژل شوی دي. د شام سرکاري میډیا وای اورپکو په سویلي صوبه کې سلور امنیتي سرتيري هم وژلي دي. د تشدد پیخي په داسې محل مخې ته راغلي دي چې ولسمشر بشار الاسد 13 د فوزي عملیاتو د ختمولو باور ورکړی وو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو اداره وای چې د 2000 نه زیات کسان د مارچ میاشت رئیسی وجل شوی دي. بلخو د یورپ ویش هیوادونه په برسلز کې غونډه کوي چې د شام پر ضد د نورو ګامونو د پورته کولو فیصله به وکړي. یورپی یونین په شام د نور بندیزونو شتمنۍ منجمد کولو او 15 چارواکي او سلور ادارې په تور لیست کې د شاملولو به غور وکړي. د یورپین یونین وایان مایکل مان د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه سره خبرو کې ویل دغه غابونه به روان ورځو کې عملی کړي شي.
We've seen a completely outrageous behavior by the Syrian regime. We've seen people on the streets.
موږ د شام د رژیم ناوړه رویه لیدلې ده. ولس په کوچو کې د بدلون لپاره راوتلې ده او د خپل حق لپاره आवाज راپورته کوي او په دوی تشدد کوي چې د منلو وړ خبره نه ده، ځکه موږ د رژیم پر ضد د سخت نه سخت او ممکنه ګامونه پورته
کوو.
امریکا هم د شام د ولسمشر څخه د سوکې نه د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د شام پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا بندیزونه د شام لپاره لوی گزار بلی. اروپایي مشرانو هم دا اعلان کړی دی چې د شام پر ضد نوي بندیزونو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د قرارداد په مسوده کار کوي. د دې وړاندې د اګست په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو بشري چارو مرستیال سیکرتر ویرلی اموس شام ته د بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره د وفد لګولو اعلان کړی وو.
موږ غواړو په هغه ځایونو توجه ورکړو چېرته چې جګړه روانه ده، نو موږ به درې جوګه شو او په خپله به یې وګورو چې هلته څه روان دي.
په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشار الجعفری نړیوال فشار ردبي او تور لګوي چې امریکا د هیواد غیر مستحکم کولو لپاره کمپاین جوړ کړی دی.
The United States through imposing sanctions and calling for President Assad.
امریکا د بندیزونو د لارې بشار الاسد نه د لړکې دوه غوښتنه کوي. نو د دې د لارې دوی ډیپلوماټیکي او بشري جنگ پیل کړي دي. د دې جنگ هیڅ مقصد نشته. د سره به تشدد نور هم خورشي او د سره به یو غلط پیغام هم خورشي چې تر هغه وسلوالو ډلو ته د امریکا او غیبی هیوادونو مرسته ترلاسه ده. نو دوی د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د هیواد د تباهۍ کارته دوام ورکوي.
and destructive activities in the country.
په شام نړیوال فشار ورسته ورځ نور هم زیاتیږي.
دا وګلیاسي تاسو د شام په حالات باندې ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د مشالډو د خبر مرکزي څنګه جوړ کړی وو. اوس هم جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په مرکز واړه کې جوړ شوی کرکټ کالج کې تعلیمي سرگرمیانی شروع شوې دي. د دې کالج څومره برخه مکمل کړې شوې ده او په دې د وزیرستان خلکو څرنګه د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د سیلاب مسعود په دې ریپورت کې.
حکومت په سولی وزیرستان باندې چې د کوم کیډیټ کالج منظوري ورکړې وا په هغه کې به قاعده تعلیمي سرگرمۍ لګیا شوې دي. د کالج وایس پرنسپل انعام الله ویایي،
انیشیلی موږ صرف 200 کیډیټون اکوموډیټ کوای شي ځکه چې میشپل کنستراکشن یا نه ده شوه او موږ هغه ان دی پروسس ته چې کوم ګرانډ ټوټل اماؤنټ هم اس طرح هو تقریبا 1,22,97,49,368 روپے دي. نو دو سال بعد ان شاء الله موږ خپل کالج کمپلیٹ شي امیر پاس تشفتہ ہی رہے. دا دے گورنمنٹ دے طرف نا دے فاٹا سٹوڈنٹس دے پارا بل عموم او دے ساؤتھ وزیرستان دے پورا بل خصوص لکاوے دے سارا دین دگنی رات چگنی ترقی کئی.
دے سی میں وہ سی دن کی دعا کا بائلیون ہاں دا کالج دے زلاند مستقبل زمین شمیری او دوی ور سارا سا غشتن ہاں لاری.
میمونم اجمل خان وزیر دے ایڈوکیٹ یا میر کیڈیٹ کالج بوندے دے زیت خوشولی چی کیڈیٹ کالج جنوبی وزیرستان بیا ونکے دا چی کلا لگیا سا دے میر وطن تا دا کاراکی روغلا دی میر بل بچه مستقبل روشن شو تی میر پا کیڈیٹ کالج پسی دل لری لری وطن تا لازل بل بچه ویش دل تا میر تا پا کور کی جور شو لحاظا میر دا خوشولی نا پا جمعی که نزایی برام خان مالک خودل خیل پا اونا که چکی ما کیڈیٹ کالج جور شو دا تا میر کوم خودل خیل پا مینا بونم زکا ویر کرلا بیا حکومات دا دغم زکی پا بادال که میر تا دویل از کروڑا ریپای منزیره کرلی چه دغ چکی نا میستا ون تا ملاو سوی دی یا میستا پیسے ندی پروس رو غلی د بینک یا د پولیٹیکل انتظامیہ دی وی ای چ سکار وئی کے باقی دو یو دا پیسے چ او میستا ملاو سی او مطلب چ بدا ک نور چ تکو می مراعات وی چ دا حکم خود الخل تا ملاو سی
پدا غا برعکس می چ د شدی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت وژا غوا او غوی و ویل
یو سٹیٹسمن خپل قوم ته وے چ تا سو متا ایجوکیٹڈ من درا کو زبتا سدا ایجوکیٹڈ قوم ندر کم پدشت وقت کې کتا سو ورته وګورو نو په دې ایریاز کې چې سمرا په ایجوکیشن سیکٹر کې انویسټمنٹ کیږي نو زګ دا غنم ذاتی تور باندې هم او په دې حکومتي سطح باندې هم چې دا وا یو د سوشل چینج او د دې علاقې د قسمت بدلولو بنیاد ثابتېږي. ډېر په فخر سره موږ دا خبره تاسو سره شیر کوو چې ډېر په کم وخت کې د وانا کیډیټ کالج کلاسز باقاعده تور باندې اجرا شوې دا کلاسونه شروع دي.
یاد دی وی چې په سیمه کې د پوځ مشر میجر جنرال اختر رضوان قبایانو ته د دولس کروڑا کلدارو چکونو ورویشلو پا مکی ویلی ہو چکا کبالیون دے امن پا غرز دے امنیتی فورسز ملاتڑ پا دگی رنگ جاری وساتی حکومت با بیا دے کیڈیٹ کالج وانا پا سیر دیوشتا میں پیڑے نورا غصا اولتونا ورطا ورورا ساوی چکوم دے دوی دے ترکای او خوشالی دے پارا ضروری وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا د مشال ډیو خبريال سلا مسوچ تاسو ته ریپورت باندې کوو د وانا کریډټ کالج په اړه باندې. اوس هم وخت رسیدلی دی د مشال 19 پروګرام روخانه مستقبل. روخانه مستقبل دا پروګرام زوړ پروګرام دی، یعنی دا پروګرام موږ تاسو ته په دویم ځل باندې وړاندې کوو. د پروګرام کوربه دی منور شاه. نو راځئ چې پروګرام روخانه مستقبل ته وښو.
که یوې خوا ته د قوم دشمنان په نوي کول د تعلیم لارې بندوي، نو بل خوا د خیبر پښتونخوا حکومت کلکه اراده لري چې نه یوازې دغه خلکو ته به ماتې ورکوي، بلکې داسې پروګرامونه به شروع کوي چې له وجې یې اولس شاته نه بلکې وړاندې لاړ شي. همدغه ډول یو پروګرام کې صوبایي حکومت اعلان کړی چې د خیبر پښتونخوا په اته واړه تعلیمي بورډونو کې به اول لس نمبرو کې راغلي طالب علمانو ته ستوري د پښتونخوا نامه ورکولی شي. دا کسان چې د لسم او دولسم د نتیجو په رڼا کې به ټاکل کیږي، ورته به د میاشتې په حساب په زرګونو روپۍ هم ورکولی شي. په دې حق لا د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
دا ستوري د پښتونخوا چې کوم پروګرام دی، دا زموږ چې کوم تعلیمي اصلاحات چې موږ ویل چې دا د هغې یوه حصه ده، او زموږ صوبایي حکومت دا فیصله کړې چې په لسم جومات کې یا په یو لسم دولسم جومات کې یا په نهم لسم دي یو یو بورډ نه لس لس کسان چې هغه ټاپټن پوزیشن هولډرز دي هغې ته د نهم لسم کسان لس زر روپۍ ماهانه او بیا یو لسم دولسم ته چې کوم ټاپټن په هر یو بورډ کسان دي هغې لپاره پنځلس زره ماهانه دا هغې لپاره وجود چې کوم دا مقرر شوی دا د دې لپاره هم لکه دا تقدیم معاشرت کې په دې وطن کې سالم مقابلي رجحان پیدا شي.
دا اعزاز او انعام با کوم طالب علمانو ته او کله ورکول شي؟ په دې پښتنه نوموړي وویل چې دا به یوازې هغه کسانو ته ورکول شي چې د سرکاري تعلیمي ادارو نه یې تعلیم ترلاسه کړی وي.
دا سرکاري ادارې چې کوم دي تعلیمي ادارې کتابونه کې تاسو ورکولې دا یې لپاره به اهمیت لري. دا په تن چې کله موږ سرکاري سکولونو خبره کوو، یا ور سرکاري سکولونو نتیجه موږ راخلو په هغه کې ورته تل انتخاب لازم موږ سالانه ترقیاتي زموږ کوم پروګرام دا 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 تاریخ متعین دی اس مطلب ظاہر خبر ہے کہ لسم پاس کی یا فرسٹ ایئر سے ایڈمیشن دی ادارہ ایڈمیشن اوشی یا پکم ادارہ کی اوشی ادارے ادارے رپورٹ اور جال تک لسم شروع شی ادارے نفس با پیمنٹ کی ادارہ سے پیمنٹ نہیں شکے.
سردار حسین بابک زیاتوی چې که حالات هر څومره خراب شي، خو د دوی حکومت با تر ټولو ډیره پاملرنه تعلیم او تربیت ته کوي چې هم دغه د رڼا او امید لار ده. د صوبې پرسته پاتې جنوبی ضلعو کې دغه ډول د پښتونخوا د یو ستوري سره زمون خبريال عمر دراز وزیر خبرې کړې. دا وای
مونم صالحہ جاوید تے مو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج نا میں ایف ایس سی میں کڑے دے او دوویں سال بنو بورڈ شے مو فرسٹ پوزیشن تے چھ جے مو جڑے شے دا خواہش تقریبا 12 سال پہلا نہ ہو مو ذہن شے او چھ سوے یو ورز دوے دا بورڈ ٹاپ کاں او بالکل ایک ٹائم بالکل دا شے مو بالکل دا سے ناممکن ہو مطلب سے لگے دے چھ دا بالکل ممکن دا یا نا خپل محنت بند خپل کمٹمنٹ ودے بس مو بورڈ ٹاپ کو
نا اول زل وہ کدا سے مخ کے ہم دینا وڑان دے ہم تاسو پوزیشن اخستی دی
نا مو پہلا ٹاپ کرے دے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آر کول بس مو ٹاپ کرے تھے سلور کالا مسلسل بس مو پوزیشن ہو فرسٹ پوزیشن مو بالکل
دے وجہ سے کی دیشی بنو چدا سے یا خواہش اسی میری دا سے پسمان دام دی دا جینا کو تعلیم شر ہم دلتا ڈیرا کما دا بیا سو وجہ دا جیو جینے سلور زلا مسلسل آغا فرسٹ پوزیشن من دے راضی
بس دا خو دکر چے میل او فیمل چے سو فرق خو دے من نوی کانا زو دا یہی چے چے سڑی محنت کا فل کمٹمنٹ سڑی یو شی کمٹمنٹ ہو کے بے تشی ناممکن نہ دے اور شی ممکن شی بے مو سر مو ابو ڈیر سے سپورٹ ہو کنا بالکل آ داسے نو ویل چ از فیمیل یا کس یا مش کے شی داش بالکل دا خبر اندو چ میل فیمیل چ فرق نشتا کنا پاوریس مو خالص پل سبق پر توجہ بس دا مو محنت راز تے
سلور زلا تا سو بنو بورڈ کے پاول پوزیشن مان دے را لئی نو کم دا سے انعام یا دا سے دا بورڈ لا ڈ خا چ تا سو دا حوصلہ افزائی دا پر دا سے سی وارڈ میں وارڈ تا سو ملاو شو دے
سر یو زل میٹرک نہ بعد مو سو سی ہاؤس تا تلیاں ایرے دیے مطلب 50,000 کیش دیے متارو
اس چکم دے تا سو دولسم ٹولگی کے فرسٹ پوزیشن راوڑو بیا انٹری ٹیسٹ وشو اس خود میڈیکل او انجینئرنگ دا پارا سب جوڑے گئی دا سو ارادے مسدی مستقبل تا روان وقت
بس دغا ایمو چزوے ڈاکٹر جوڑو شو انسانیت کی خدمت کاں گا نا اس ما انٹری ٹیسٹ ویر دا اور 524 نمبر دی او انشاءاللہ کیم سی خو کیم سی سے وے اوشی او دا خزوے کلا ایم بی بی ایس او کو اخنا بعد وس دا ڈیسائیڈ کاں چے اس وس کیم فیلڈ شے وس
پریپس نا راونی سا یعنی نرسری نا تر دولسم ٹولگی پورے اس منٹری ٹیسٹ ہم ورکو تسو دغه تعلیم ٹول پ بنو کے کڑے دے کے چرتا
اے ٹول تعلیم میں بنو شے میں کڑے دے
بنو کے تعلیم شرا سنگ د نور زنانا
نا بنو سٹی شے خو تعلیم صحیح دا اور ویڑ کے تعلیم یہی دالے خو بنو سٹی نا باہر دس باہر دس سمازا نشتا ایون ویڑ کے نا بالکل ویڑ کے یا دما الگچ تعلیم نشتا بنو سٹی نا باہر زنانا خو بالکل دی خو سہولیاں نشتا فیمیل سے یو پرابلم دالے ڈیر سے ہوتا کنا چے سنا فیمیل پرائیویٹ شے اسٹڈی کئی سنا گورنمنٹ شے کئی اور کیم چے گورنمنٹ شے آر ڈیر محنتی دی بیا دیے الکا چے پوتے شے دغے ریزن دادا چے مش گورنمنٹ سکول دی دیے سٹینڈرڈ ڈیر لو شا زکا مش فیمیل پوتے شے میل خدا سی بھی چے کلا بار نا ٹیوشن دو کے سخو کے فیمیل دے پورے پرائیویٹ دارے کمی دی سم سنا چے دی آغا افورڈ نکالے شے سنا چے فیمیل بس نلاری بے دیے مجبوری بھی دیے چے دیے گورنمنٹ سکول سے سبق بھی اور ایرے کلا سٹاف نوی کلا سشائے
میٹرک
سبق ایف ایس سی شے گورنمنٹ کالج سے میں سبق ویلا تھا داسی ضروری ہے نا سڑائی پرائیویٹ سے سبق نہیں یعنی مو ایگزام مو مثال شتا تو سے مخشے مہمت بالکل ضروری تھا
داسی زنانا وی چاغا تعلیم نہ کبھی یا زمون کا دلتا بنو یا خوش اسیمو کے پلاران نہ وڑی جے پاگے من زکڑو کی تعلیم داسی زنانا دا پارا تا سو سب
پیرا دنیا دا ہے دا بالکل گلوبل ورلڈ دا کا نا اکشے کا مش بھائی کا یوں ملک کا ترقی کا ہے بہت ضروری تھا ایک لٹریسی ریٹ 100% پہ مش پاکستان شے تقریباً فیمل شریدا 57% دیے 57% آبادی دو کا نا دیے تعلیم نہ حاصل کئی 57% کو بالکل دس دا لکھا چی پیرالائز شا دکھنا بغیر یوں ملک پہ سرنگ ترقی کا شو بے دا یو میسج دا مو ٹول فیمل تھا اور دیے کیئر والے تھا چی دیے ضرور تعلیم حاصل کئی اور پل ملک ترقی ورک معاشرے پر ترقی سے سیما چھ ساڑی لوستا اخے امرا فیمل یا لوستا زنانا تب چار دچے دیا یا بالکل تعلیم حاصل کئی اور دکھنا بغیر بالکل دا ممکن نہ دچے مش کمیش وی چھ پاکستان پر مخ کے راشی کل دا مش فیمل تب چار دچے دیا دا کل ایجوکیشن سیکٹر کے مخ کے راشی دیا
خیبر پختونخوا چھ سمرا بڈو نہ دی پدی کے اکثر ڈیرے پسماندہ سیمی دی لری پرتی سیمی دی چرتا زنانا دا تعلیم شرا ہم ڈیرا کما دا خو بیا ہم پٹولو بڈو نو کے اول پوزیشن زیادہ زنانا
تعلیم تعلیم دیے ڈیر محنت دی دیے سڑی نہ زیادہ محنت کئی مخبل مثال سلیر وڑی نہ دی پٹولش ہیں ڈیر محنت کہوں بس نمبر شے دی خدا سے ٹاپ نے دی روک لی تھی بار ایکٹیویٹیز دیے ڈیر کام بھی کا نا جو ساڑی دی دیے بار ایکٹیویٹیز ڈیر سی ہوتی دا کرکٹ وی دا نیرا شائنا فیمس شو دی مش کلچر یہ دکھا سے دا چی فیمس ٹور اویر سکیر شے وی خود یہ نیرا خود سے چار دا سے وی نا بے دیے بالکل سباق بھی
سلور زلہ تاسو پا بوڑ کے فسٹ آگلے تاسو محنت سرا سرا پا دی کے زیاد لاز دا چاو چا تا تاسو دا ڈی ٹی کیٹ کول واڑے
تو یہ پہلا خصوصے وین چے مجھے والد دا اختا از وین اخنا بعد چے مو ٹیوٹرز تھی چے کیم نا سو ٹیوشن کاؤں اخا سنوم وے خلن سر صادق دا سر عبدالنواز سر حمید سر شوکت اور سر یوسف نواز دیے ڈیر زیوت موسرا محنت کرے دے اور زمین چے کا مو پوزیشن سے تقریباً داسے 50% رول دیے تھا
پول اوردن کو تب آخر ہے کہ پیغام اڑان دے کول واڑے
دا داسے ٹیم دا میش پوندے چے پاکستان بالکل ڈیر لو روان دا کنا کا میش ویج میش ملک ترقی ہو کی میش معاشرہ ترقی ہو کی وے دختہ ضروری دا چے میش سڑی اور زنانا دوڑے تعلیم حاصل کئی چے کیمے قومے یورپ نن چے یورپ ترقی کئی بالکل دیے لٹریسی ریٹ چدا 100% دا اس چ مس الیٹریسی ریٹ شرے خواندہ گدا 26% دا سے اور 26% ڈیر کم دا از خپل خواندہ دا میسج رک اویر کوں چ تو سے تعلیم حاصل کئیے چ دا مس شرے خواندہ لیش کی زیوتا شی دا معاشرے چ تو سے چکیم کردار سڑی دا بالکل آغا تو سے ادا
ڈاکٹر جاوید اختر زمانہ ماں دا دلتا بنو میڈیکل کالج کے دا ایسوسیٹ پروفیسر پودا بندے کار قوم رگ ہم دا ذہنی صحت چکو ما شوبادا دا غیز انچارج ما سال جاوید والے سیوے ما
ڈاکٹر صاحب قدر تو اے سال جاوید فرسٹ پوزیشن پا بنو بوڑ کے سلور پیرے آگے واخستو سمرتا سو خوش آلائی
واقعی چلے دا دے خوش آلی پا الفاظوں کے اظہار ہم ما دا پارا دیر گران دے ما خپل یو کیریئر دا سے پاتے شوی دے چے خپل دا طالب علم جوند کے ما ہم دا سے لکا یو خر ریکارڈ پاتے شوی دے ما پا خپل لسم او داتم امتحان کے ما ٹولا صبح ٹاپ کڑی وا او اگے نہ پس لکا ما ہم دا خواہش چ ما چرتا اولاد کے بچوں کے دسوگ دا ریکارڈ بیا جوڑ کی خو زما بچے تز پدے باندے مبارک باد ور قوم چ اگے صرف جوڑ نہ کو بلکہ اما ول ریکارڈ دے مات کو ودے حوالے سرا نو دا دا اللہ تعالی زیاد شکر ہم دے او دا صالحہ محنت او دا اگے استادانو محنت پدے کے شامل دے
دی خاص وجہ سے سکی دی شی چ سلور زرا مسلسل بورڈ کے اگا ول پوزیشن خلی
او دا خبر بز قوم یو خما ہے نفسیات په حوالے سر هم بل دا ماشومان او والد هم یما پاغي کیس ما خپل تجربات شامل دي نو اغي کی لکه ما چ نور بچی دي نو دا اغي په مقابله کې صالحا یو بالکل مختلف انداز دي دا یو پر لکه دا ملی نغمو په کمپټیشن کې لاړه او پاغي کې یو پر ادا پاتشوا نو هغه ډیر زیاته خفوا ډیر زیاته خفوا نو اغي نه پس ما ورته چې بچی دا خو جون دی په دې کې به مقابله هم کېږي هر څه بکېږي تبه همت نہ ہار کبھی نیکسٹ ایئر چاغا لاڑا نو کوہاٹ کے دا آرمی پبلک اسکول چ سومرا دی ڈی خان نہ تر کوہاٹ پورے اگے نیشنل اینڈم کے نو ددی بیا فرسٹ پوزیشن بیا واغشتو نو بیا ددی زڑ قرار شو نو زدا ویلشم چ صالحہ چ دا یو طرف نہ قدرت طرف نہ دا ماتا حوالہ شوی دا چ دا غی پ وینا کے دا شے شامل دے محنت ہم شامل دے او دا یو دا مقام حصول خواہش ہم شامل دے نو دا خدای پاک چ کوم راکڑی شوی شاو او زمنگ محنت دا دوار سیزون یو زائت رالل او غی پ نتیجہ کے صالحہ بیا دے مقام تو رسیدا
تاسو د ډاکټر جاوید اختر خبرې واورېدې چې سړولې د خپل لور صالحہ جاوید د بریالي توب لپاره د کور ماحول ورته برابر کړی وو په عامه توګه خلک دا فکر کوي چې څوک په پرایویټ یا شخصي تعلیمي ادارو کې سبق وای ښه نمبرې اخیستی شي خو که یوې خوا ته صالحہ جاوید دغه سوچ غلط ثابت کړو نو بلې خوا د هغې کالج هم یو ځلنده کردار ترسره کړو د دغه ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج بنو پرنسپلا مس پروین بیبي د دولسم د دې وروستیو نتیجو په حق لوای
اوزی دا دے سرا صالحہ جاوید سرا آج کی زمان کی معشومہ دا نورین بیوی اغیم آج کو 22 نمبر اغشتی دی اور ہیومینٹیز کے بورڈ کے دے اول پوزیشن دا اور دے سرا سرا جی مطلب جو دیر فخر ہم محسوس ہوں کہ دے صالحہ جاوید سرا پوزیشن سرا شپک منگ جی کے کن نور بورڈ کے پوزیشن دی آج زمان کالج دی اور دا لس جی نا کہے چی دی اغو جی اے ون گریڈ دا تقریباً جی 900 نا دی مطلب سول چی دی دا مارکس ازیاد کی 900 نا ازیاد کی
مس پروین وای کس هم سیمه ی شاته پاتې ده خو هم دغه خبره دوی د طالب علمانو په ګټه استعمالوي
او زه خو جی پخپلا باندې زه دا وایم چې پاتې علاقې دی رسته علاقې دی ډیر جی نور دانه مطلب د بچو توجه چې دا نور طرف ہوتا نشتا بچی مطلب چې بهر کی تاسو ګورئ اسلام آباد پشاور دالدل ډیر نور ایکټیویټیز هم شته کنه دلته یو مطلب دا خبره مونږ خپل کې ډسکس کړی دی چې دلته بچو لا مطلب ذہن دیر مطلب دا نور طرف تا نشتا او چی لگ اویرنس پیدا شو پیرنٹس چی دی والدین چی کم دی عام دیر زیاد کے انٹرسٹڈ سبقوں کے ٹیوشن کو تا مطلب خیالن ساتھی او شرع جی او دا سی دا چی او اس مطلب چی دا یہ شعور چی دا دی تے پیدا کی جی لگیا دا
نموڑے نمو پختن وکلا چی دا حغی پا نظر دا صالحہ جاوید پا بریالی توب کے کمی خبر لوی کردار تر سره کړي او نور خلک د تعلیم په میدان کې څنګه بریالي کېدي شي هغه وای
دا چې اولا نو مطلب ایجوکیټډ فیملی نه مو ډیره خبره چې وا د سره چې کوم نور د شپږ دینه کې د بوټ کې پوزیشن دی د دغه کلاس پوزیشن دی چې شپږ دینه کوي ښه ماشومانو ډېر ښه ویل بیهیو ریگولر خپل پریکٹیکل سره مطلب خپل اسٹڈی سره ډېر سنسیر یا خلوص سے ورته وایي دی هغه سے او دا خو جی یو خبره به زه دا هم کوم چې د کالج به رول وي خو زه وایم چې دوی د مور او پلار تربیت مور او پلار ته هم پکار دي چې هغه خپلو بچیانو باندې لږ دي نظر ساتي لکه نن سبا جی نیٹ پہ کمپیوٹر دے بچے دے پری خود و عطا کا پتہ نشتہ کیا سکی لگیا نو دا شاید ہی مدہ سکار دے مور اپلاز ہی زیان کی دے خپل کور پر دیا تم دیر ضروری دے اور سرا اور سرا جی مطلب کی دا کم ممکی دا ریگلر ساتھی خپل بچی یا اور بانگے لگیا پابندیان ساتھی ان ٹائم دے جی ان ٹائم دے راضی یا پرکٹیکل سے دن پتنکل
مس پروین وای چې ډیر اسایشات او سہولیات ځنی وختونو کې په طالب علمانو بد اثر کوي. مور پلار لپکار دی چې په بچو هر وخت پاملرنه کوي او سمې لارې ته یې سیده کوي. نوموړی د ګورنمنت ګرلز ډیگری کالج بنو پرنسپل ده. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.